ان قدر من دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې افغان دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش ته خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوی خلیفه معرفي کړ. او د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکي نور سټروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې. دوستانو پر دې سربېره نور رپورټونه هم لرو، خو پایل به له خبرونو کو. چارواکی وایي د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازی زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې و او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شوو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازی زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې و او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پوهنتون دوو تختول شوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د ښاغلي خلیلزاد له هڅو خبر دی ویلي، زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه دا طالبانو په برام تاکیدي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه په رپورټ کې وایي د غاتې کسانو په ډله کې چې طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، د طالبانو د مشر دمرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دي. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دي خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه وختونو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دي د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې ور سره موافقه وکړي. طالبانو تر اوسه اوربند ته غاړه نه دی خي. په عین حال کې د افغانستان اجرایی ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد او د جنوبي اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ له سلاحکارې لیزا کورټ سره کتلی دي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات لا افغان اجرایی رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی شیر چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخۍ د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که خلک له عمل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي، د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم همراه ما همکار باشند،
دوی که خلک له موږ سره همکاري وکړي نو دا ستونزه تر ډیره حل کیدای شي. که وګړي اډلې د خپلو ګټو لپاره د برېښنا ستنې یا پایی الوزوین، واضحه ده چې دا ستونزه نه هواریږي. ناڅرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبي سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته باندې 6 میلیون افغانۍ تاوان ورسید او 4 ورځې د کابل او 11 ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پرې و. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپل سرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وایي چې د انجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلی کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤول وسلوال کسان لیلی ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي یې غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخونیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست، البته طبقه آنست امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت ښه نه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پیښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دا هم ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. لازادي رډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رای ګیري وکړه چې ټولو جمهوري غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتي او 106 نوي غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک د سرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خدای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیق دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته لاغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایي پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د داعش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پروني غږیز پیغام کې د داعش ته ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش مشر و او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړی محمد عبدالله وایي چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د وټ سلویغ سر رای ورکونکو عکسونه څېړلي او کمیسون ته یې استولې دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. همدارنګه لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له دې کبله چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکي نارت سټروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسیږي اندېښنه لري. ولې د علت په اړه به یې په رپورټ کې درته جزئیات وړاندې کړو. او همدارنګه د کشمیر البته د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په تازه وضعیت هم یو رپورټ لرو. کور کلی پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم مهیاروي. ازادۍ راډیو ته خوږی. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش دفتر سیګار پرون د اکتوبر په 1 رپورټ خپر کړ. ویل چې په جون، جولای او اګست کې د افغانستان د ځواکونو تلفات زیات و. د دې رپورټ په وینا د ځواکونو په دفاعي حالت کې و او زیات تلفات په دفاعي حالت کې وراوختي. جزئیات د فرشتي جلال زئی پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اگست کې ثبت شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څېړنې سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به هم دی چې نور هم دا کچه راټیټه کړو.
دا سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېرې حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالې ډلې په شدت څپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په وروستیو 8 میاشتو کې د لږ تر لږه 14 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا په پرتله عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان ته زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وایي چې د درملوک کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30 خسر رای ورکونکو عکسونه څیړلي او د کمیسیون ته خپل نتایج استولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی محمد عبدالله پرون خبریالانو ته ویلي چې دغه تکراری له قانوني عمر کته عکسونه تشخیص شوی چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه خو تر اوسه تشخیص شوی او تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه سرته نه دی رسیدلی. له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې جزئیات اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 ورځې وړاندې ویلي و چې د بایومیټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 15 ورځو په تیریدلو سره نن پنجشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکوونکو 30 زره عکسونه فني څېړنه سوي او کمیسیون ته سپارل سوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رای ورکړي یا یو عمرونه کم وو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمن او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته الیګل کیږي
تا ختم امروز به ما روان وکړن.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د رایو څېړنه کې ځنډ راغلی. په پرله پسې توګه د رایو په شمیر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی، انتخاباتي ټیمونه اندېښمن کړي. د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش ځنډیدو دوی اندېښمن کړي.
اما امی تمام
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندېښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډیږي د خلکو تشویش زیاتیږي او هر ډول توتیو ته لاره هواریږي چې دې کار خلک اندېښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیز.
بلخوا د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندي شوای چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندېښمن کړي.
زمانی که یک کمپانی
هغه وای کله چې یو کمپانی د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې دومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود. حتی په کارو کې څو ورځې تفاوت موجود ده، په څو ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی، تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافه سي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی،
دلیل یې تاخیر چی است.
د افغانستان د جمهوریت ست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستي محلي ویش له مخې ټاکل سوي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
دوستانو، په وروستیو کې مو له کابل څخه د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه څو رپورټونه درلودل. په کابل کې یوازې جنایي جرمونه نه دي زیات شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د جنایي جرمونو او پیښو د زیاتېدو رپورټونه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې خلک شکایت لري چې د جنایي جرایمو د زیاتوالي له امله د خپل ژوند مسؤلیت او خوندیتوب ډاډمن نه بولي. د بلخ د امنیه قومندانۍ وایي چې په دغه جرایمو کې ښځې هم پراخه ونډه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو.
د مزار شریف اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د بلخ پولیس بیا د جنایي جرایمو د کموالي لپاره د یو کمپاین له پیل کېدو خبر ورکوي. د مزار شریف اوسیدونکي شکایت لري چې په دغه ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو حضور، قتلونه، وسلوالې غلې او د نقلیه وسایطو سرقتونه زیات شوي دي، چې په دلیل یې خلک هم د خپل ځاني مسؤلیت خوندیتوب ته اندېښمن دي. مزار ښاریان وایي چې ښځې هم د دغو جرایمو په ترسره کولو کې لاس لري. د بلخ ولایت اوسیدونکي له پولیس سوسخه د جنایي جرایمو د مسجونینو د نیولو او د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
اسمه پرویز محمدی است. جرایم در مرکز شهر خیلی زیات شده.
نوم پرویز محمدی دی. د ښار په مرکز کې جرایم زیات شوی دي. جنایي جرایم خاصتا وسلوالې غلې او مرموز قتلونه بیخي زیات دي، چې په اکثرو پیښو کې ښځې هم شامل دي او باید یې مخنیوی وشي.
احمد اسلم، باشنده شهر مزار شریف. قتل دوزی سرکت جوړ شو. پولیس
احمد يم د مزار شریف اوسیدونکی. قتل، غلاوی او سرقتونه بیخي زیات شوی دي. د موټر سایکل لرونکو وسلوالو شمیر هم ډیر دی. دوی اکثرا غلې کوي، لارې نیسي او د خلکو په وژنو کې لاس لري. دوی باید ونیول شي. سره له دې چې د مزار شریف اوسیدونکي د مجرمینو په وړاندې د پولیسو له چلند سخت شکایت لري، خو د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې د جنایي جرایمو د سطحې د کموالي لپاره یې د جرایمو د مبارزې یو کمپاین پیل کړی. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې په تېرې یوه اونۍ کې یې په جنایي جرمونو لسګونه تورن کسان نیولي چې ښځې هم پکې شامل دي، او همداراز لسګونه بې اسناده موټر سایکلونه او نور نقلیه وسایل یې له ښار څخه راټول کړي دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د نیول شویو مسنونینو دوسیې د نورو قانوني اجراتو لپاره څارنوالۍ ته استولې دي. د قادری په خبره چې خزینه مسنونین اکثرا د وسلو د پیر او پلور او د وسلوالو غلاو په تور نیول شوی دي. ښاغلی قادری زیاته کړه:
در حدود 480 درود موټر سایکل فاقد اسناد از داخل شهر جمعوري کړی، و همچنان در حدود
کابو 480 موټر سایکلونه مو له ښار څخه راټول کړي چې اسناد یې نه درلود، او همدارنګه کابو 40 تنه مو نیولې دي چې پکې درې خزي هم شامل لیدی. لا دوینه سلمی له وسله تر لاسه شوې ده. د بلخ د امنیت امر وایي چې د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره پولیسو په دننه ښار کې د بی اسناد موټرو او د هغه موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز وضع کړی چې دوه تنه لیک دی او یا هم پلیټ نه لري. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر لویدیزو رسپانو د بشری حقوقو د څار د سازمان په غو تاثیر رپورت لیکنه خبرې کړي چې د سی ای ایل ملاتړ برخمن افغان ځواکونه په ناقانونه وژنو او جدي سرغړونو تورن کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان پرون په یو رپورت کې د سی ای ایل ملاتړ برخمن افغان قتی په بی محاکمی وژنو، د انسانانو په تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشری حقوقو په سو جدي سرغړونو تورن کړل. ګاردن برتنوي رسپانې په یو لیکنه کې د بشری کونو د څار سازمان په ریپورت کې راغلو څو هغه شپنوي عملیاتو ته اشاره کړي چې پکې ملکیانو ته مرګ شوبلا وختي په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلی کې د اگست په 11 د افغان پوځیانو لوري د ځینو ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغه کسانو کې هغه دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سیایي لملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګارډن د بشري حقونو د څار د سازمان د ریپورت په اساس لیکلي له دې سره چې دا دوه وروستي کال افغان جګړې زور اخیستی له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیټریشا ګاسمن پاول راغلي چې دوی یوازې د سوار لستاسي عملیاتو څېړنه کړې او دا د دوی او دا د دې ډول بریدونو څو بیلګې دي، ځکه چې د دې په وینا اکثره یې په لرې پرتو سیمو کې کیږي او رپورټ نه ورکول کیږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ نه پوره رد کړی او نه یې تایید کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویل شوي، خو ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به یې ټولې برخې په دقیقه توګه څېړي او بیا به یې ځواب وي. نیوز ویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سیایي لملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوز ویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې 2 میاشتې تیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅ کله د سیایي لخوا د روزل شو او مسلح شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث نه دی شوی. د نیوز ویک په مقاله کې راغلی چې یو ډیپلوماټ د ملیشیا د مرګ ډلې یاد کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغو افغان ملیشو هغه 14 عملیاتو ته اشاره کړې چې دا رپورت په اساس دغو پوځیانو پکې جدي بشري سرغړاوي کړي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اروپا کډن ول لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوی چې ملکیان له خپل کورونو او د وستوالو په مالجي اخته ډاکټرانو له روغتيي مراکز وایستل شي، د کورونو مخې ته وژل شي او یا تری تم کړای شي. دا رويټرز اژانس بیا د سیایي د یوې ویاندې تیموتی بارټ پاول لیکلي چې د امریکا مرکزی استخباراتو اداره یا سیایي له قانون سره سم د یو څارونکو سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات کوي. هغه ویلي چې طالبان د دې اصول په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتبار کولو لپاره تبلیغات کوي. دا د آزادې رادیو ده. اوس هم د افغانستان د روغتیا وزارت د یو کمپاین مسله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیخې په دې هیواد کې ثبت شوې دي، خو امکان لري چې دا پیخې څو چند وي، ځکه زیاتره ناروغان یا روغتیا مراکزو ته لاس نه لري او یا له خپلې ناروغۍ نه دي خبر. په دې اړه د خان محمد سند رپورټ اورو.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی، شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له 2 کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړه او کابل ته ولېږل. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه درد احساسو او نه په سینو کې بدلون راغلی وو. وز د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغۍ او د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 1500 نه نیولې تر 3000 پورې کسان د بیلابیلو سرطانونو په ناروغۍ واخته دي. د عام روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي، چې په دوی کې 1200 ښځې وي. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ د سینې د سرطان پر ضد مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤل سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د نړیواله توجه هم نه وه، نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغه سې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فاسخه کړي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي، جمو کشمیر او لداخ. په خواتر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان دی را دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنځمه په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سی مورمو په نوم د نوې ډیلی لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملی کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی. خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر پخوانی قاضي حسنین مسعودی چې دا محل په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځمه ورځ د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمه موقف له ایالت څخه خار تراول وید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمه خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ور سره شوی. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته لروانی پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي، چې البته له دې ډلې شاوخوا 3000 کسان وروسته بیا خوشې شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی وو. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري الله یان کی چې دا خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله ودی تکالی کولای شو پچی شه کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو نو ورې سم خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د بخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وسم د سهار 8:30 بجې کېدونکې دی. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکی وی د افغان سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پرې داسي تبادله له افغان چارواکو سره خبري وکړي چې لمخې د پانتون د دوو تختول شو بهرنۍ استادانو خوشی کوي دوته لاره هواره شي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو ریپورت کې د یو شمیر داسي چارواکو له خولې چې د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله په دې هڅو غواړي چې هم د دوو بهرنۍ استادانو خوشی شي او هم د سولې بهیر بیرته پایل شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه د طالبانو سره برمته دي. دا پروان دولتي پانتون رئیس او شمیر ماسیلانی وایي چې دغلته د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید ورسره د برېښنا د تاسیساتو په ساتلو کې همکاري وکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک ویلی دی تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی. دا امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بستا چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لار پرانیزي تصویب کړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او د خپل نوي خلیفہ اعلان وکړ. د دایشي وی سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوي خلیفہ ابو ابراهیم الحشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ډیر زر به اعلان وکړي چې د چین له ولسمشر سره د تجارتي لانجې د حل موافقه چیرته لاسلیک کوي. تمه ده چې د امریکا او چین ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ روان تجارتي جنگ د سړولو لپاره چې نړیوال اقتصاد ته سخت زیان اړولی پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړي. دوستانو سم له مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د غاز د نلیک یا نارستروم دوه کار په شټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د هغه حکومت په دې باور دی چې جرمني ته د روسیې د غاز د نلیک له بشپړېدو سره به اروپا کمزور شي. نور جزئیات له فرشتې جلال زیور ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د غاز نلیکه نورد سټورم دوه به روسیه پیاوړې او اروپا کمزوري کړي. زیلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد سټورم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت غاز پروم ته اجازه ورکړه چې د غاز د جنجالي شوې نلیکې نورد سټورم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تیره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل
مې زما رازمیم چې دا نه پروسته پټانیا بجنس په پیونیشن پټوکو 2 دا نه پروسته پټانیا
سمشله نظر دا یو واځي د نورد سټورم 2 د بشپړولو یا د انرژي د امنیت مسله نه ده بلکې یو جیوپولیټیکي مسله ده. زه صادقانه وایم چې دا به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. دا زما او د اوکراین د حکومت نظر دی. موږ پوهیږو چې دا سی به وشي که زما په لاس کې وای دنمارک به موافقه نه کوله. نورد سټورم 2 د روسیې غاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د غاز دانه لیکه 1210 کیلومتر ده. د دې نه لیکي 1040 کیلومتر برخه به د دنمارک په اوبو کې تیر شي. د اوکراین حکومت مکرران اندیښنه څرګنده کړي چې روسیه به د دې پروژې لاري په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر غاز د اروپا اتکازیا توی او مسکو ته موقع ورکوي چې په دې فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
د مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
آیا په هیګي چې ولې ډېرې نارینه سره لدی چې په ټولنه کې د خزو او نجونو د فعالیتونو په تر سره کولو خوښوي خود خپل کور خزي بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزي د زده کړو او په ټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو ښځو لپاره زده کړې او په ټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا یې بولي دغه ډول ښځې څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینهو په شتون کې زده کړې روغتیا کار او فعالیتونه ترسره کړي د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکارې تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړې چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یوه ډرامه هم ولرو خو راځئ چې اوس راپور واورو
په افغانستان کې داسې ډیری فعالی او پرمختللي خزشته چې د ستونزو او خنډونو پښتون کې ځانونه په بیلابیلو لکه ټولنیزو سیاسي کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینه و غړو ملاتړ مهم لیدل کیږي خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کینولې او د زده کړو کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده د خپلې کورنۍ د نارینه وو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیرونی ښځې د زده کړو مستحق ګڼي په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ
ما تر پنځم ټولګي پورې درس ویلی بل له پنځم سم نه زه پرې نه خوښدم چې زه درس وایمه زما مور پلار علاقه نه لري زه ما پرېږدي مکتب ته خلک خبرې کوي نو د دې په خاطر مکتب نه وباسي مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکترانې نشته ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي نو په کلي کې به ښځینه ډاکترانې له کومه شي ښځې باید پرېږدي چې درس وایي دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده نو دا باید له منځه لاړ شي
مرسل د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند د کوټو څلور دیوالو ته کینوله که څه هم خاوند یې یو باسواده او روشن فکره سړی و
زما یو ملګری وه درس وویل کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرې نه خوستله په واخلي په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي بیا چې مکتب په زور وایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی هغه د ښځو او نجونو زده کړې کار او پرمختګ اغیزناکه بولي خو وایي چې خپلې خور لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ورنه کړي ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري
باید کورو کې کینی خپل کارونه وکړي د خسرخیل او د خپل د کور د مور پلار کور درس باید ونه وای کار بازار ته ونه وزي بیا ما خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي شرایط ډیر خراب ده دا خلکو اعتبار نشته دا کار بازار کې ډیر وضعیت خراب ده خلک خبرې کوي پسې
ویل کیږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینه وو